وایس اف امریکا ډیو ټی وی ساته خبری خبرونه کې د سرټیکی د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د صدرتی لوړی اسوګن پورته کول وروسته په لومړی ورځ ایگزیکټیو اورډرز صدرتی احکامات لاسلیک کول پیل کړي. په دغه احکاماتو کې د پخوانی صدر جو بایدن ګڼ شمیر اقدامات د منځه تللي. یو امریکایي چارواکی او د کډوالو د بحالۍ یو مرستندویه تنظیم د ګل په ورځ ویلي دي چې د صدر ټرمپ لخوا امریکا ته د پناه غوښتونکو د راتلو د پروګرام په ځنډېدو سره د هغه قریب 1480 افغان کډوالو راتګ هم د هیواد ته ځنډېدلی، کوم چې د امریکا حکومت یې کاغذات ټول تکمیل کړي وو. سیډونکی د امریکا د صدر ډونالد ټرمپ د نوې انتظامیه او پاکستان ترمنځ روانو څلورو کلونو کې اړیکو ته خوشبینه نه دي. دوی وایي چې اوس سیمه کې د امریکا ضرورتونه بدل شوي. او د پښتونخوا په کورمزله کې درې ورځې وړاندې پیل شوي پوځي عملیات دوام لري. صوبای حکومت ویلي دي چې دغه عملیات په سیمه کې د تلپاتې امن لپاره پیل کړی شوي. په خبرونه کې یو شمېر راپورونه مرکې لرو، مونږ سره اوسئ.
سړی مشه زه مشفق مند وایس اف امریکا ډیو ټی وی دیو نن د خالی نن د نه ورځ د کال 2015 جنوري د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې نهنیمې، په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 12 بجې دي. راځو د نن ورځې مهم راپور پلو ته. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د ګل په ورځ باندې وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ ته د رسېدو وروسته سمدستي ایگزیکټیو اورډرز یا صدرتی اقداماتو پیلولو اعلان وکړ، چې پکې د مهاجرت د انرژي پراختیا په سیر لوی اعلانونه هم شامل دي. صدر ډونالد ټرمپ په خپل افتتاحي یا په خپل لومړی وینا کې ژمنه وکړه چې تر مارس پورې به د امریکا، یعنی د مریخ پورې به د امریکا خاوره پراخی. د وایس اف امریکا د خبریالې انیتا پاول راپور زموږ همکاره نگین شاته ستوړاندې کوي.
د خپلې دویمې دورې په دې تاریخي لومړۍ ورځ صدر ډونالد ټرمپ د یو زړور او لوی امریکا لپاره خپل ویژن وړاندې کړو.
امریکا به یو ځل بیا ځان یو مخ پر غټېدونکی اولس وګڼي. داسې یو اولس چې زموږ سرمایه پکې زیاتیږي، زموږ خاوره پکې پراخه کیږي، زموږ ښارونه پکې جوړیږي، زموږ توقعات پکې زیاتیږي، او زموږ بیرغ یا جنډه نویو او ښکلیو افقونو ته ورسوي، او موږ به خپل ټاکل شوی برخلیک ستورو ته ورسو. امریکایي خلبازان به ولیږو چې دا ستوري او پټۍ، یعنی امریکایي جنډه، د مریخ په سیارې باندې ولګوي.
صدر ټرمپ د سوګند دستوري نه پس کار شروع کړو او یو شمیر صدارتي احکامات یې لاسلیک کړل. هغه ویل چې په احکاماتو کې یې د امریکا په جنوبي سرحداتو کې د قامی بیړنۍ حالت یو اعلان شامل دی چې هلته به عسکر ځای پر ځای کیږي. همداراز یو حکم یې په قامی کچا د انرژي بیړنۍ حالت اعلان وو چې اجازه ورکوي چې امریکا په خپلو سیمو کې لا زیات تیل او ګیس استخراج کړي. ټرمپ همداشان اعلان وکړو چې صرف دوه د انسانانو جنسیتونه موجود دي، نر او ښځه، او وی ویل چې هغه به د مکسیکو خلیج نوم د امریکا خلیج ته بدل کړي.
دا د سوګند دستوري وینا نه زیاته د سټیټ آف یونین یا د یو صدر د کال اخیری وینا وه. هغه صرف د هغو منصوبو د یو لړ اهمو سرټکو لیست وړاندې کړ چې غواړي عملي یې کړي. د کډوالو د واپس کولو نه نیولې بیا د پاناما کینال یا نهر د بیا قبضه کولو پورې.
تاریخ پوهان وایي چې ټرمپ د خپل متحدي تاریخي وینا سره یو تاریخ جوړ کړو او یو داسې مستقبل یې انځور کړو چې کېدای شي ډېر امریکایان ورسره اتفاق ونه لري.
فلور غږ د عام احساس یا فهم بیرته راوستل. زما په موقف کې ډېری خلک احساس کوي چې موږ خاموش اکثریت یو، او زه فکر کوم چې دا به موږ ته دا موقع راکړي چې فلور غږ خبرې وکړو او د رښتیا ویلو او د عام احساس خبرې کولو نه ونه وېریږو.
د هغه د سوګند دستوري لګروسته ټرمپ په کیپیټل کې د ملاتړ کونکو یوې وړې ډلې سره خبرې وکړې او بغیر د څه ثبوت نه یې دا دعوه تکرار کړه چې د 2020 ټاکنې په بشپړ ډول ترغلې یا دانلی زده وي. هغه د 2021 کال د جنوري په 6مه د تاوتریخوالي پیښو په تور یو شمیر محکوم شوي خلکو د بخلو لپاره خپل پلانونو ته هم اشاره وکړه، کله چې د ټرمپ لویانو یوې ډلې هڅه وکړه چې د جو بایدن لخوا ګټل شوي ټاکنو تصدیق عمل ګډوډ کړي.
زما په اند دا د هیڅ وینا څخه غوره وینا وکړه چې ما پورته وکړه. سمه ده، زما په اند دا غوره ده. جی ډی، زما په اند دا ډیره ښه ده.
د ټرمپ ځینو طاقتور ملاتړو د خپلې خوشحالۍ اظهار وکړو.
This is what victory feels like. Yeah.
ایلان مسک په کیپیټل روټاندا کې د مراسمو لپاره په بلینیرز کې شامل وو. د صارفینو مدافع ډلې د نوي صدر د ځینو خاموش اقداماتو په اړه خبرداري ورکوي چې د ضابطو نرمولو په حق لدی او دوی وایي دا سو اشرافو ته ګټه رسوي.
کله چې موږ د دې په اړه فکر کوو چې ولې د ټرمپ راتلونکي اداره غواړي ضابطې کنګل کړي او د عامه محافظت هول سیل ودروي، دا زموږ په منځ کې د مالداره کارپوریټ ځانګړي ګټو په امر دی. دوی هغه څوک دي چې په ګټه کې دي او موږ هیڅ ګټه نه لرو.
تاریخ پوهان او څېړونکي وایي چې دا روښانه نه ده چې د ټرمپ د وړومبۍ ورځې څومره ګامونه چې د هغه د چارواکو په وینا د سلو نه ډېر دي به په قانوني توګه ننګونو سره مخ شي او عملي به نه شي. د دې ځواب لپاره دوی وایي راتلونکي وخت په نظر کې وساتئ. د انیتا پاول لپاره نگین شاه، وی او ای ډیوا ٹی وی، واشنگټن.
د امریکا صدر د سوګن پروتوکول وروستو څنګه چې تاسو واوریدل ایگزیکټیو آرډرز لاسلی کړی دي یا صدارتي احکامات یې لاسلی کړی دي. په دغه احکاماتو کې د پخوانی صدر جو بایدن ګڼ شمېر اقدامات له منځه تللي. د امریکا د ماحولیاتو یا چاپیریال د لوزنامې څخه جدا کېدل او د ټرمپ ضد د ټولې مقدمې او پلټنې ختمېدل هم په دغه کې شامل دي. د ټرمپ په دویم وار صدر جوړېدو ته نړیوال غبرګون څنګه دی او په دې چې نن د هغې مصروفیات څه وو، په دغه زموږ همکار نصر الله خان دا وخت موږ سره موجود دی. نصر الله خان ستړي مشي
مننه ستړي مشي
نصر الله خان دا راته وایي چې د صدر جو بایدن چې کوم صدارتي احکامات لاسلیک کړل په دغه کې مهم اقدامات کوم وو؟
څنګه چې پرون صدر ډانلډ ټرمپ مراسم تر سره شول د صدارت سوګنې پورته کړو، په هغه کې خپل خبرې چې مخکې کمې تکرار کړې وي یا کمې جمنې چې وي د الیکشن په وخت کې، نو د نړۍ او بیا زیاتره په امریکا کې خلکو دې ته قتل چې دوی بس وایي دغه شان د هغه کل تقریر وکړو. دغه نرسته چې بیا کمې د ایگزیکټیو آرډرز یا صدارتي فرمانونه لاسلیک کړي دي، نو اولنې چې کوم د نړۍ یا په امریکا کې یو تشویش وو او بیا خاص کر د امریکا نیوکه به هم کولې، نو هغه کومه شروع کو هغه د کلایمیټ چینج نه یا د نړیوال چې کوم تودوخه ده، نو د پیرس د اګریمنت نه د هغه نه ځان راوېستو. بیا وروسته نه خبره چې کوم د نو هغه ورلد هیلث ارګنایزیشن یا ډبلیو ایچ او چې کوم د پنړۍ کې کار کووډ په وخت کې په نیوکه کولې د کووډ 19 په وخت کې، نو د هغه نه هم ځان راوېستلو. بیا دغه شانتي کراشنو دوی چې امریکا به اولنی د پاناما چې کوم کینال دی چې هغه امریکا واک به واپس واخلي، دغه چینایانو په لاس کې اغستې د امریکا شپونو یا جازونه پیسې زیات اخستل کیږي، نو دغه بیا د امریکا د بهرنی د ګلف اف میکسیکو چې وکمینو دته د ګلف اف امریکا بداوی. خو بیا چې کوم د کورنی د کور دننه خبرې وینو، هغه کې هم د ایمیګریشن مسله چې کوم وا یا د کډوالۍ مسله ک امریکا کې وکتل شي، نو امریکا کې دا خبره د دې وختونو کې اردن کې په دې خبره هم دی. خو امریکا جوړه د بهرنی خلکو نه ده، د امریکا ک صدر د دغه خواته چې کوم دغه میرمن ولاړ وای یا خزه ده، هغه هم ملینا ټرمپ دا نه چې هغه د امریکا یو وګړی یا دا سوچ د بهر نه راغلی ده. کدغه شانته د ټسلا چې کوم مشر ده یا د ایکس ایلن ماسک هغه هم د بهر نه راغلی ده. خو دوی چې کوم خبره کوي هغه د غیر قانوني کډوالو بیګای دغه وینا په کیپیټل 1 ارینا کې بیا وکړله چې بهرنی هیوادونه خپل جیلونه خالی کوي، خپل زندانونه خالی کوي، چې کوم کریمینلز دی هغه بس امریکې ته رالیږي، دوی ځان سره قاچاق هم کوي، نشه یې توکي هم راوړي، نو د دې په وجه باندې دغه تل ایمرجنسي ولګوي د امریکا پوزو پر ځای کې د دیوال جوړولو. دلته امریکا کې به پناه نه ورکوي، دا په مکسیکو کې چې څوک پناه اخلي هغه به مخکنه چې څنګه ونه هغه په مکسیکو کې پاتې کیږي. بیا د امریکا کې د ګرانۍ په اړه باندې دوی هم خبرې وکړلې چې د ګرانۍ په اړه باندې به هم دا حکم صادر کړي چې داغه د مخنیوي د لپاره د اقدامات وشي. د بیوروکراسي په اړه باندې مخکې هم په دوی په خپل کمپاینونو کې خبرې کړې دي، خو اوس هم د بیوروکراسي په اړه باندې دا خبره ښکاره کړل چې بیوروکراسي نوی ګمارنې په فدرل حکومت کې مرکزی حکومت کې نه کیږي. او د بل خبره دا چې کوم په امریکا کې وخت په وخت باندې دا خبره به دی کولم د ال جی بی ټی کیو په نړۍ کې هم یو کمپاین وو، خو دوی دا خبره کوله چې د دې خلاف مخکې هم خبرې کړې وي، خو پرون چې کوم دا حلف او بیا وروسته دا خبرې کولې او په تاخیر کې هم دا خبره ښکاره کړل چې په دوه جنس دی په امریکا کې یا بسړی او یا بخزی نو د دوی غټه خبره بیا په امریکا کې چې کم په کم ځکه هلپ پورته کو په کیپټل روټونډا کې یا د دې کیپټل بلډینګ کې کیپټل هیل کې نو دا هغه ځای دی چې په دې باندې په 2018 جنوري 2020 کې د صدر ترامپ لویانو بریټ کړو ويرغل کړو یا په ورغلی د غزه کې داغه په خلک نیول شو جرم سزاګانې ورته قتل وي نو د هغه د معافی اعلان هم وکړو په دغه حالاتو کې
د سور الله خان درته چې نن ورځې د صدر ډونالد ترامپ د واک نن دویم ورځ وا په نن ورځ دغه مصروفیات سو
په نن ورځ کې چې څنګه اوس موږ راختونو دلته نېشنل کیتھیډرل دی نېشنل یو چرچ دی په هغه کې ورغله او دغه سره جی ڈی وینس ور سره هم د دوی مرمنې هم وی ولته دغه چکم رسومات او دعاګانې وی نو هغه ادا کول دي نه برسته بیا د مایک جانسن سره سپیکر چکم دی هغه سره به هم ملاویږي او دا اولنې ورځ چې نن په دفتر کې و پرون خو چکم رسومات یا د حل برداري تقریبا د زوړ صدر د رخصتې دوه رو نو هغه نن اولنی ورځ چې سٹارټ هوا غس په دفتر کې خپل کار پیل کو نو په دې حالاتو کې چې څنګه وکتل شنو بیا د خپل کابینې په اړه باندې د هغه په کابینې کې اولنی کم سیکریټری چې راغی یا وزیر چې راغی د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو راغی مخکې کړه دی وکتون کوردون کو ته بیا د وی چې انټونی بلینکن د پرونو پورې زیاتره خبرو کې به هم مخکې راتو نو خو اوس به مارکو روبیو وی چې هغه د بهرنیو چارو وزیر وی نو بیا د امریکا کې د هوملند سکیورټي او د دفاع چې کوم وزیر دی یا د پینټاګان د پاره نو کرستی نوم او بیا د پی کی هیزت خبره هم کیږي چې دوی دروست ګمارنی دی یاروست دی چې کوم دی د سېنات نه د دې چې کوم اوریدنې چې دا هم وشي ځکه چې دا اهم پوسټونه دي او دا هم خطر راشي نو دغه تر اوسه پورې دغه احکامات دی خدا هم کتل کیږي چې روسته به دوی سکه د ماخامه پورې نو هغه به بیا هم د ډیو کتون کې اوریدن کو بیا خبر ساتو
ډیر مننه نصر الله خان تاسو
مننه
من د کال 2015 جنوري 6 نیټه به د امریکا په پایتخت واشنگټن ډي سي کې د مختلفو نسبتونو په سبب یو نه هېریدونکې ورځ په توګه باندې یادېږي په دې ورځ نه یوازې ولسمشر ترامپ د امریکا د وڅل وختمو ولسمشر په توګه لوړه او اوکړه یې سوګن پورته کړ بلکې امریکایانو په دې ورځ ډېر نوې خاطرې هم لزان سره یوړي په دې اړه باندې نور حال د خبريالي کیرولین پرسوټي پر راپور کې زمنګا د آشنا ټي وي همکار متي الله بیر وړاندې کوي
د 2015 کال د ولسمشرۍ د لوړ مراسم به په ډیرو دلایلو تاریخي پاتې شي یو خو په دې ورځ ډیر زیات ساړه وو د حرارت درجه د سانتي ګراد په حساب منفی یو لستره کته شوې وه ساړه دومره زیات وو چې د ولسمشر د لوړ مراسم دننه د کانګرس ودانۍ ته انتقال شول چیرته چې یوازې شپږ سوه کسان لیدای شو او باقی نور په زرهاو خلک ورته بیرون په سړه هوا کې ولاړ وو او په خپلو ټلیفونونو کې د لوړې او حکومت د بدلیدو مراسم لیدل د دې مراسمو د لیدلو لپاره د امریکا له مختلفو ایالتونو څخه خلک واشنگټن ډي سي ته راغلي وو
زه فکر کوم چې د اکثریت دا نظر دی چې موږ هغه حالت بیرته راوستي چې یو معقول او منلو وړ وضعیت دی
د اوهایو له ایالت څخه راغلی ټیم واسن د اوهایو له ایالت څخه د امریکا د ولسمشر د مرستیال دی جی وینس مینوال
ما چې هر څه لوستلی او زړه مې هم راته وای چې جی ډی وانس به څلور کاله پس د امریکا راتلونکی ولسمشر وي
د کنتاکی له ایالت څخه راغلی اندریو دینون چې د کنتاکی له ایالت څخه دلته راغلی وای چې تل یې آزادو کاندیدانو ته رایه ورکړې ده خو بیا هم د دې مراسمو لیدو ته د خپلې ټولو کورنۍ له غړو سره راغلی دی
ما مختلفو وختونو کې مختلفو کاندیدانو ته رایه ورکړې خو ښاغلی ترامپ چې کوم دریز او فکر لري هغه سره زمون کورنۍ هم د دې مینوال شوې دي
is a good time for us
دا مناسب وخت دی چې موږ هم کورونه کې په دې اړه خبرې وکړو زه نه غواړم چې خپل مفکوره په خپل بچیانو تحمل کړم خدا به ورته وایم چې موږ په کوم مسلو کې آزاد نظر لرو او کوم کې معتدل یو
د سخت یخنۍ له کبله د موسیقي میلوونه شو خو بیا هم خلکو خپل سندرې ویل ولسمشر ترامپ د نورو مراسمو څخه وروسته په یو ستر میدان کې تقریبا 40,000 خلکو ته وینا وکړه د دې وینا د اوریدلو لپاره چې کوم خلک دلته راغلي وو له سخت امنیتي ترتیباتو څخه تیر شوی وو او زیات زحمت یې ګاللی وو.
دا تکلیف هیڅ مهم نه دی، اوس چې ټرمپ ولسمشر شو نو هر څه سم شول.
د ولسمشر ټرمپ د لوړې په مراسمو کې یو شمېر افغانانو هم ګډون کړی وو او د ده راتګ یې د افغانستان لپاره مهم وباله او هیله یې څرګنده کړه چې افغانستان ته به پاملرنه وکړي.
ما فکر میکنم که آمدن ترامپ یک بسیار یک کار عالی شد. فکر میکنم که برای اولین کاری که ما فکر میکنم میکنن که جنگ ختم میکنن، خصوصا در افغانستان. ما فکر میکنم که خودشان هم گفتن و ما هم فکر میکنم که جنگ دیگه در افغانستان تمام شده.
دا چې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان یو هیره شوې جغرافیا وه، مونږ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هیله لرو چې افغانستان ته زیاته توجه وکړي. چون یو دا چې افغانستان و هلته د فقر، هلته ستونزې او دا چې د افغانستان په رسمیت نه دی پیژندل شوی او هلته د نجونو د زده کړو مسله هم یوه ډېره مهمه موضوع ده.
دا په تیرو څلوېښتو کلونو کې لومړی ځل دی چې د امریکا د ولسمشر د لوړې مراسم دننه په تالار کې ترسره کیږي. د مراسمو د ترتیباتو زیاته برخه امنیتي ترتیباتو نیولې وه. ولسمشر ټرمپ د متحده ایالاتو لومړی ولسمشر دی چې یوه دور وروسته بیا ولسمشر شو، او اته اویا کلن ډونالډ ټرمپ د امریکا د ټولو نه د زیات عمر لرونکی ولسمشر هم دی. ورزنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د آشنا ټی وی همکار شیر غورزنګ راپور تاسې واورېده. اوس هم راځو اسلام آباد ته ځو او په پاکستان کې څېړونکي د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ نوې انتظامی او پاکستان ترمنځ دغه روانو څلورو کالو چې کوم اړیکې دي نو هغې نه خوشبینه نه دي، او دوی وایي چې اوس سیمه کې د امریکا ضرورتونه بدل شوي دي. پاکستانی مطبوعات او څېړنکار په دې اړه باندې څه وایي؟ د ډیوه خبریال الیاس خان صاحب دا وخت اسکایپ د لارې سره ملګری شوی ورته ورکړلی کوي. الیاس خان صاحب ستړي مشي
ډېره مننه.
مننه الیاس خان صاحب. د پاکستان مطبوعات د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکو ته په کم نظر ګوري، څه وایي؟ څنګه به د نوي حکومت سره
جی اشفاق صاحب؟ بالکل څنګه چې تاسو وویل نو په دې اړه باندې وایي چې سره چې کوم لیکوال دي ماهرین دي هغوی خو همدغه رنګ نظر لري. څنګه د ټرمپ روپۍ دورې حکومت وو هغې کې چې کومه هغه وینا د پاکستان په حوالې سره کړې وه په امریکا ورته درې ورکړې دي، هغوی د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې ورسره ټلي کړ. هغه خلک چې امریکایانو په افغانستان کې ترهګر د دغه وهلو کوشش کولو نو هغه خلکو ته پناه ورکړې وه. نو هغه یو بې باوري چې کومه شروع شوې وه نو هغه بیا څېړونکي وایي چې د بایډن په دور کې هم دغه څلور کاله کې په هغې کې فرق نه لیدلی شوی، او د بایډن لخوا یو پاکستانی مشر سره په ټلیفون قدرې خبرې نه دي شوي، او نه د امریکې خارجه وزیر انتونی فرق یو مهم وزارتي ورسره هغه د پاکستان مخه وکړه په دغه څلورو کالو کې. نو زیاتره دغې ته بیا څېړونکي په دغه تناظر کې ګوري چې افغانستان نه د وتلو یوه پرېکړه کړې وه، د هغې نه وروسته بیا هغه ضرورت پاتې نه و د دې سیمې یا د پاکستان سره اړیکې مخ په وړاندې بوتللو، او یو بې باوري خاص کر په افغانستان کې پاکستان په حوالې سره په امریکې انتظامیه کې ولیدلې مخزي پالیسي. نو دغه تناظر کې دې ته دغه څېړونکي ګوري، او د دوی دغه نن ډان چې کومه سرخط لیکلی دی ټرمپ ټو په خپله اداریه کې، نو هغوی کوم دغه ویلي دي چې د ټرمپ دویم دورې حکومت په دړومبي نه څه بدل نه وي. هغه که څه هم د ټولې نړۍ په حوالې سره چې کوم یو لومبۍ وینا یې کړې ده هغوی دغه پالیسي تګلاره ښودلې ده، دغه رنګ چې کوم د الیکشن کمپاین او د ده یا د کاملا هیرس هم په هغې کې چرې هم په پالیسي حوالې سره څېړونکي وایي چې د پاکستان نوم نه دی اخیستلی شوی. د هغې نه داسې یو تاثر میلاویږي چې د امریکې نوې انتظامیه به هغه عمره پاملرنه پاکستان ته ونه کړي په خپل راتلونکي اقتدارو کې. څنګه چې دلته په پاکستان کې ته هیلې کېږي خو بیا ورسره ورسره ځینې څېړونکي دا نظر هم لري چې امریکا به بالکل سکوټ په پا پاکستان د خپل چکم لاغې او پاملرنه د سیمې ته خاص کړ لوکیشن د پاکستان نو هغه به دا غواړي چې پاکستان سره خپل سناسه اړیکی خاص کر تر غړی پر ځت یا تندروي پر ځت چې کوم دا تګلارا دا باغی کې کداوی ضرورت را پیخیږي په افغانستان کې کداغه تندرو ډلې یا ټیرریسټ ارګنایزیشنز خپل فعالیتونه زیاتای نو چې کوم نړی ته داغه نه خطر ده نو بیا امریکا که څه هم د چین په حواله سره هند سره ډېر زیات نږدې ده او هغوی خپل سټریټیجک پارټنرشپ دی او پاکستان ته هغه عمره یو پاملرنه نه کوي او د ټریزم یا تندروي په حواله سره په امریکا داسې هم نه غواړي یا هغه بالکل سکوټ دغه تعلقات ختم کړي او نه بیا پاکستانی چارواکي به هم پوره پوره هڅه کوي چې د چین سره سره
پر صحیح کې ډېر مننه الیاس خان صاحب تاسې مننه مننه قدرمن ردونکو د وایس اف امریکا ډیو ټی وی ساته خبري خپرونه ته نیخ پنه د واشنگټن ډی سی نه واګي سیړون کې د امریکا د صدر ډونالد ټرمپ د نوي انتظامی او پاکستان ترمنځ روانو څلورو کالو اړیکو ته څنګه ګوري او په دغه باندې څه نظر لري نو د دې خبريال مدثر شاه او هاشم علي په دغه د پیښور نیو راپور لګلې
د نړیوالو اړیکو پوهان د صدر ټرمپ تر روانو څلورو کالو مودې ته د امریکا او پاکستان ترمنځ سفارتي دفاعي او تجارتي اړیکو په حواله ډیر خوشبینه نه دي د یوای افغانستان د امریکایي فوجونو وتو وروسته اوس سیمې کې امریکې ته د پاکستان هغه ضرورت بدل شوی دی کوم چې د 2001 نه واخله تر 2021 پورې وو
او یو دا کې دی شي چې تعلقات عمره سي سردمهري اختیار کی په دې چې پاکستان ضرورت امریکې ته نشته خو زه به بیا هم وایم چې امریکایي صدر یوازې فورن پالیسی نه جوړي هغه کې د کانګرس ډېر لاس وی دواړه چې کوم هاوسز دي هاوس اف ریپرزنټیټیو او سېنات هغه ډېر زیات رول وی پکې نو دا اوس دیتا قتل پکار دي چې پاکستان ضرورت کله دې تپیخیږي چې دې خپل تعلقات بیا وسره سمي
سیړون کې وای د 13 درې نیمو کالو له طالبانو د افغانستان واک تر لاسه کړي دي افغانستان سره په پوله د خیبر پښتونخوا نو زم شو او جنوبي ځلو کې د وسلوالو جنگیالو او امنیتی ځواکونو ترمنځ نښته روان دي سیمه کې د داعش ته یو ځل بیا فعالیتونو ریپورتونه هم تر لاسه کیږي د وای د دې حالاتو زیات منفی اثرات په پاکستان غورځيږي او د دې په نظر د ډونلډ ټرمپ نوی انتظامیه به دې لړکی د پاکستان کم مرسته اونکی
لیکن اگر موږ دا سوچ کوو چې افغانستان پاکستان منځ کې چې کم تناو ده چې کم ټینشن دی د دې کمولو کې ډونلډ ټرمپ سره کردار به ادا کی یا هغه حکومت به سره کردار ادا کی دا ممکن نه ده هغه وجه دا ده چې یو خو خبر ده چې سفارتي تعلق دوانو منځ کې نشته امریکا او افغانستان منځ کې سفارتي تعلق نشته یو خبره بل خبره ده چې امریکایي اسټابلیشمنت چې دی هغه افغانستان اخري ورځو کې چې کله طالبان حکومت راغلی او هغه ته ډیر زیات نقصان رسیدلی دی او هغه اوس پورې هغه خپل زخمونه چې دی هغه سټي او هغه ته پته ده چې د دې ذمہ واران څوک هغه کې یو ذمہ وار چې دی هغه پاکستان غني
سیړون کې وای د امریکای نړیوالو اړیکو کې د چین د اثر کمولو هر وخت مقصد پاتې شوی دی دغه مقصد د پاره د امریکا او هند ترمنځ اړیکو کې ګرم جوشی ښکاری د دوی په وینا امریکا یوازې په هند ملا نشي تړلې خو دوی وای پاکستان له چین او امریکا دواړو سره اړیکې توله ساتل چیلنج وی د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا په خبر
قدرمن اردوونکو د ډیو ټی وی خبرونه له هم دوام لري د امریکا صدر ډونالد ټرمپ خپل لومړی صدراتي وینا کې خپل مهمه پالیسي اعلان کړی دی او په هغه یې سم دستي توګه د عمل کولو کار پیلولو هم ویل دي په یو موضوع په کې اسناد نه لرونکي کډوال دي چې کوم په چې کوم به د هواد نه وستشي د صدر ټرمپ دغه پالیسي ته چېړونکي په کوم نظر باندې ګوري د ډیو خبريال عثمان خان په دغه باندې تاسو ته د دغه چېړونکو نظر وړاندې کوي
امریکا دغه لیول ته رسیدلې په دغه پالیسو باندې ده چې کومې پالیسۍ دی واپس کول په باره کې د لکه اعلانونه وکړل. نو زما خپل خیالدار شعر دا به په امیګرنټس کې ډېر غټه یو یره دی پیدا کړې وي. او که داسې وشو بل داده چې دا خو یو سیاسي بیان نه و، دا پالیسي سټیټمنټ و، نو همداسې به کېږي لکه موږ ویلی شو. نو چې داسې کېږي نو امریکا کې دننه بلا ډېر خلک، لکه تعداد خو ماته معلومه نه دی، خو بلا ډېر خلک داسې دي چې هغې اللیګل امیګرنټس دي. او موږ دا نه شو ویلی کله هم او نه ټرمپ دا خبره کولی شي چې دغه اللیګل امیګرنټس د امریکې په سیستم باندې بوج دی. هغې د امریکې اکانومي ته یو په مختلف شکلونو باندې کنټریبیوټ کوي هم.
نو دې دی دا وایي چې دا کوم اللیګل امیګرنټس چې دي نو دا د امریکې په اکانومي باندې، د هغوی په پالیټکس باندې، او خاص طور هغوی دا وایي چې د کرایم لحاظ سره دا ډېر زیات اهم دي. او بیا دا هم دا ګڼي چې د دې په ذریعه ډېر زیات زمونږ کم سیکي وي چې کم چیلنجز دي هغه سیوا کېږي. نو د دې وجه نه ټرمپ دا وایي چې دا نیشنلست اپروچ دی اډاپټ کړی دی چې کم خلک امریکایان نه دي، دوی به د امریکې نه مونږ وباسو.
زما خو چې دا هغه تقریر اورېدلو نو هغه امریکا د خپل انټرنیشنل سټیټس نه راکوزولو طرف ته روانه کړې ده، لکه هغه وایي چې یاره امریکا به بهر نورو سیزونو کې لاسوهنې نه کوي. نو لاسوهنې دې نه کوي دی کې هیڅ شک نشته دی، خو امریکا خپل مفاد د باقی نړۍ د مفادونه بیلولې نشي. او که دا بیل کې هغه وایي چې زموږ ټوټل فوکس هغه به صرف او صرف د امریکې او امریکا کې اوسیدونکو خلکو د هغې د پرمختګ دپاره، نو بیا مطلب دا دی چې دی د باقی نړۍ نه ځان مکمل کٹ آف کوي. او هغه هم څه خبر نه ده، او هغه ځان سره هم څه ګټه نشي روړي. خبره غټه داسې ده چې امریکا کا غواړي چې هغه دې دغسې یو ملک په حیثیت باندې پاتې شي چې ټوله دنیا کې خلک هغه ته د انسپیریشن د پاره ګوري. او لکه هغه یو ټکه په خپل تقریر کې یوز کړی چې خلک لکه امریکا اډمایر کوي، نو هغه چې اډمایر کوي او خلک یې انسپایر کوي امریکا، نو هغه به اړ شي د امریکې یو انټرنیشنل لیډرشپ رول هغه پاتې شي.
تاسو کتلی وي دته هغه خلکو ډېر زیات ووټ ورکو چې کم په قانوني تور باندې تللی دي امریکا کې رهایش پذیر دي، هغه که د انډیا دي، که هغه د ایشیا دي، که هغه د افریقا دي. او زما خیال دا دی چې دغه خلک وس دا وایي چې دا موږ پسې کم نه وي، کم خلک راځي او خاص طور د اللیګل طریقو سره راځي، نو دا زموږ په بزنسونو باندې، زموږ په اپرچونیټیز باندې یو قسم د ډاکه ده. نو دته دا دغه شانتي دا ووټ هم وایټس تم ډېر زیات میلاو شو، دته کم لوکل سی دي، زبر دا ویم لوکلی کم بان جنرل امریکنز دي، او کم چې دا خلک راغلي دي هغوی ته نشیټي میلاو شوي، د هغوی طرف نه هم د ته ووټ په دیناره باندې میلاو شوی دی.
نو یو خدا ده اوس په یورپ هم یو فشار راشي، او که په یورپ باندې فشار راغو نو هغه ځای کې به پبلک اوپینین بیا د امیګرنټس خلاف شي. نو دا به داسې په لویه سطح باندې یو اړې ګړې یو ګډوډي به ځان سره راوړي. او دویمه خبره داسې ده چې دا یو کروڑ کسان د امریکې نه وستل، نو زما په خیال دا ځان له هم یو ډېر لوی چیلنج دی. بله خبره داسې ده چې موږ دې ولې په دې غور وکړو چې دا یو کروڑ کسان امریکا کې ناست دي او د امریکې د حکومت د ونو نه ډالرې راشوکي او خپل وطن ته استای کنه. دا یو کروڑ کسان خو به امریکن اکانومي کې سرول هم لري کنه.
د پښتونخوا اکثر سیاسي ګوندونه په کورمزله کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه باندې مختاته روي خپلې چې د نمائندګانو د بیانونو نه سرګندېږي. سیاسي ګوندونه وایي چې د کورمزله د شخړې د حواري لپاره په کار ده چې د عملیاتو سره سره د جرګي پښتانه روايات او د حل نور لارې هم ولټول شي. د ډیوه خبريال حمید الله یې نور تفصیل تاسو ته راپور کوي.
د پاکستان امنیتی ادارې یو ځل بیا د کرمې په عملیاتو کې ښکیل شوی. د اتوار په ورځ د تحریک انصاف صوبایي حکومت د عملیاتو اهداف وښودل او وی ویل د پولیسو نیمه پوځي ادارو اف سي او فوز دغه شریک عملیات به د شرخوخو پر ضد وي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي صدر ایمل ولی خان مطبوعاتو ته وویل که د تیرو لسیزو عملیاتو خپل اهداف پوره کړي وي نو دا عملیات به هم خپل مقصدونه ترلاسه کړي.
منگ ٹول عمری دا ویلی دے چھ پتہ خور امن پکار دے پختون دا امن حقدار دے او پکار دے چھ پختون دے پرمنا خپل جون تیر کی ز ننم دا تما کو مو دا امید لرم چھ تش پخوانے اسوائل فاٹا نہ چھ دا وزیرستان نہ باجوڑا پورے بلکہ زما ٹول پختون خوا دا بارود یو ڈیر یو زل بیا جوڑ کر شے دے او ریاست تا پکار دے چھ سنجیدگی سر سو چکی او دا جنگ را غونڈ کی دا کی سرا غونڈ کی
د دې میاشتې په 14مه د پاکستان د فوج سرلخکر جنرال عاصم منیر د پیښور د سفر په مهال مطبوعاتو د نوموړي لخوا د سیاسي ګوندونو د مشرانو سره د صوبې په امنیتي حالاتو او د افغانستان سره په تعلقاتو د سلا مشورې خبرونه ورکړل. د جمعیت علما اسلام د خپل ګوند مشر مولانا فضل الرحمن اویل که دوی د غونډې ته بلل شوی وي نو د فوجي عملیاتو سلا به یې نه ورکوله.
ظاهر بات ہے
په دې وخت کې د امن او امان په اړه عملداري زموږ د فوز او اسټابلیشمنت سره ده. نو په دغه حق له هغوی له د یو رخیزه پریکړې کول په ځای د سیاست مدارو سره خبرې کول پکار دي. که چیرته د جمعیت العلماء اسلام سره هغوی خبره کول غواړي زموږ په هغې باندې هم انکار کولو ته تیار نه یو. خو قبایلي معاملات د جرګو د لارې هوارېدلی شي د اسټابلیشمنت د طاقت په ذریعه نشي ختمېدلی.
اسټابلیشمنت کی طاقت سے حل نہیں ہو سکتے.
د 28 جون کال 2023 نه پستا د لومړي ځل دی چې حکومت په باقاعده توګه د پښتونخوا په کومه سیمه کې عملیات اعلان کړي وي. په 28 جون کال 2023 کې حکومت د عزم استحکام په نوم د پوځي عملیاتو اعلان کړي وو، خو د سیاسي ګوندونو او ولسونو لخوا د سخت غبرګون وروسته حکومت دې سپیناوي ته مجبور شو چې دا به د استخباراتي معلوماتو په اساس روان عملیات نور توندول وي، نه چې هغه پراخه پوځي عملیات به وي چې خلک کډو کولو ته او علاقو خودلو ته مجبور شي. د خپل همکار عثمان خان سره حمید الله وی وی ډیو نیوز په خبر.
وی وی ډیو په سټلایټ ټي وی هر ورځ سلیوریش ساتا په دې شنتینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټي وی تازه تولا او به تر په خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. The UTL satellite frequency ya sabe awya bi awya ashariya pinza east channel yo saldre haroras salveri sata la divasaro osei.
د پښتونخوا په کور مزله کې درې ورځې وړاندې پیل شوی عملیات دوام لري. صوبایي حکومت ویلي چې دغه عملیات په سیمه کې د تلپاتې امن لپاره پیل کړی شوی. د ډیو خبریال فرید شینواری سره سکایپ د لارې ملګری دی، هغې ته هرکلی کو. شینواری صاحب ستړي مشي، مننه ستاسې. شینواری صاحب، د دغه عملیاتو وروستی حال څه دی او په دغه عملیاتو کې د لاسته راوړنو په حقله باندې د پاکستان پوځ یا امنیتي ادارې څه وایي؟
اشپاکسی نن دریم ورځ ده د جنوري په 19مه په کورمه کې پوځي عملیات پیل شوې دي او امنیتی سرچینو مونږ ته دا ویلیو چې دلته په سیمه کې شرخوخی دي او هغوی دلته شر خوري او وخت په وخت باندې دوی قافلې په نښه کړي دي. نو دې د وجې هغوی په ضد باندې عملیات اوس ډېر زیات مهم دي. امنیتی سرچینو پرون هم دا دعوه کړې وه چې دوی په مرکزی کورم او په لاندې کورم کې د ترهګرو ځینې ځالې په نښه کړې دي او هلته یې ځینې ځایونه یا سیمې په ولکه کې اخیستې دي چې هغه دې نه وړاندې د هغوی په ولکه کې وي او هلته هغوی ډېر زیات اثر لاره. نن هم د ځایي سرچینو تر مخه امنیتی ځواکونو په بغن کې وړې او غټې وسلې راغونډې کړې دي او سرچینې دا وایي چې دا د هغه پریکړې یا چې کومه لوزنامه شوې وه دا په هغه کې دغه پریکړه شوې وه چې وسلې به په کورمه کې راټولول کېږي، هلته به بنکرۍ او مورچې هم رانول کېږي. دا د هغه یوه برخه ده نن په بغن کې وسلې هم خلکو نه راغونډې کړې شوې.
شنواری صاحب چې د کم کسان د پاکستان پوز لخوا دیوای چې وجل شوې دي دغه ترخګرو یا دغه وسلوالو د کم تنظیم سره تعلق دی د ټي ټي پی دی د سوق دی داخلك
اشپاکسی کله نه چې پوزي عملیات په کورمکه په لاندینی کورم بغن کې پیل شوې دي د پوز مطبوعاتو ادارې یا ځای پولیسو یا د خیبر پښتونخوا پولیسو تر دې وخت پورې داونه وکړې چې موږ دومره خلک په دې عملیاتو کې وژلې دي. تر اوسه پورې ایس پی آر ویان هم په دې اړه باندې څه نه دی ویلي. صوبایي حکومت ویان د بیرستر سیف دوه ورځې وړاندې ویلي چې دا عملیات مهم دي او هلته شرخوښي په کورم نه او امن خوښوونکو خلکو کې ورننوتلې دي، خو تر اوسه پورې داسې کره شمېره مخې له نظر راغلې چې دومره ترهګر وژل شوي دي یا هغوی نه وسله اخیستل شوې ده یا هغوی ته زیانونه اړول شوي دي. خو د دې پرته چې کوم ځایي خلک دي د بګن اوسیدونکي دي او د بګن د بګن سیمې یو مشر حاجی محمد کریم وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي دي چې پرون هم په شیلین کې یا چې کومه بمباري شوې ده په هغه کې درې ماشومان ژوبل شوي دي او داسې نور هم کورونو ته زیان رسېدلی دی. خو په دې اړه باندې سرچینو یا حکومتي چارواکو څه نه دي ویلي او نه دغه خبر تایید کړی دی.
ډیره مننه شنواری صاحب تاسو.
مننه
شالوس. پاکستان تحریک انصاف ګوند پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمن بشرا بیبی ته د احتساب عدالت لخوا د 190 میلیونه پاونډز په مقدمه کې ورول شوې سزا په اسلام آباد های کورټ کې د چیلنج کولو فیصله دی کړې ده، خو دا معلومه نه ده چې دا به په دې اړه باندې اپیل کړی دی رہی. د سیاسي چارو ماهرین وایي چې عمران خان او د هغه میرمن بشرا بیبی ته په اورول شوو سزاګانو کې اساني بد استابلیشمنت څخه د بامانی خبرو د لارې تر لاسه کیږي. د ډیو خبري اعلی شاد حسین په دغه اسلام آباد نور تفصیل تاسو وایي.
د پخوانی وزیر اعظم عمران خان نږدې ملګری او د تحریک انصاف ګوند نړیوال چارو صلاحکار زلفی بخاری د ګوند د ټولنیز رسینو په افیشل ویب پاڼه جاری کړي بیان کې ویلي چې ګوند به د 190 میلیونه پاونډونو په مقدمه کې عمران خان او د هغه میرمن بشرا بیبی ته د اورول شو سزاګانو خلاف په اسلام آباد های کورټ کې اپیل دایروي.
And we have full faith.
مونږ پوره باور لرو چې په اعلی عدالت کې به زموږ سره انصاف وشي.
د جنوري په 14 د راول پنده احتساب عدالت د القادر ټرست په مقدمه کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د 14 او د هغه میرمن بشرا بیبی ته د 2 کلونو بند سزاګانی اورولې وي. په پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه په میرمن تورو چې هغوی د کاروباري شخصیت ملک ریاض څخه د غیر قانوني ګټو په بدل کې د القادر په هنتون د پارم زکه اغستې وه. د مقدمې ته مقامی میډیا د 190 میلیونه پاونډونو د ریفرنس نامه ورکوي.
سیکشن 32 لاندې د تاریخ انصاف ګوند په 13 ورځو کې دننه په های کورټ کې اپیل کولی شي. د های کورټ ډیویژن بینچ به د هغې اورونه کوي او عدالت د 1446 مادې لاندې ضمانت هم ورکولی شي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمنې بشرا بیبی ته د احتساب عدالت لخوا دا سزاګانې په داسې حال کې اورول شوې وي چې د حکومت او یاد ګوند ترمنځ د مذاکرات تو لړې هم روانه ده او د خبرو په دریم پړاو کې په پارلیمان کې د مخالف سیاسي ګوندونو مشر عمر ایوب خان حکومت ته په لیکل بڑ خپل غوښتنې وړاندې کړې وي. عمران خان په دې وروستو کې ویلیو چې د حکومت سره په روانو خبرو به داسې زاګانی تاثیر و نه کړي.
حکومت ته هم دا پته ده او ادارو ته هم دا پته ده چې په دې کیس کې هیڅ نشته. اوس به هغه کوشش دا کوي چې عمران خان سره او تحریک انصاف سره د دې فیصلې د راتلو نه مخکې سره جوړ جاړي وکړي.
د سیاسي چارو ځینې سیړون کې وای د حکومت او پاکستان تحریک انصاف ګوند ترمنځ روان مذاکرات به تر هغې کامیاب نشي تر سوچې د پردو تر شا تحریک انصاف او اسټابلیشمنت کومې متفقه نتیجې ته ونه رسیږي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کړکیچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
قدر مردونکو د ډیو ټی وی خبرونه ته واګیه د بشري حقوقو د سار تنظیم په خپل وروستي راپور کې په افغانستان کې د بشري حالت په اړه باندې ویلي چې په خزو جنکو خبريالانو او نورو قومي او مذهبي ډلو باندې د طالبانو د فشارونو د زیاتېدو له امله په تیر 2000 په تیر کال 2023 کې په دغه هیواد کې بشري حالت لا خراب شوه دي دغه تنظیم په خپل دغه کلنی راپور کې په افغانستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو د مخنیوي لپاره په طالبانو د نړیوال ټولنې له خوا د فشارونو د زیاتولو غوښتنه کړي نور تفصيل د پیښورنه د ډیو خبريال عبدالرزاق وړاندې کړي
د بشري حقوقو د سار تنظیم هيومن رائټس واچ ویلي طالبانو تیر کال په افغانستان کې نوي فرمانونه عملی کړي چې له وجې په هیواد کې د خزو او جنکو د حقوقو په ګډون د افغانانو بشري حقوقو لا محدود شوي دي طالبانو په افغانستان کې خزي په خصوصي سېکټر کې د کار کولونه منع کړی دي او د شپږم ټولګي پورته په سکولونو په هنتونو او په طبي تعلیمي ادارو کې د جنکو په زده کړو هم بندیز لګولې دي
دغه تفکر په جنگ کې شزه تر سخت اقتصاد د فشار لاندې راوستلې رواني فشار لاندې راوستلې ده د احتیاج و کندیت غرزولې ده په خصوص هغه شزه چې دا کند د دې اعتماد د غاړي دی دا یوازې د دې د ژوند تیرې دولت په دولتي ستراتیژیک او کوم پروګرام نسته د داسې کسانو چې دوی بیکار په کور کې کښینی نه تنه چې په کورنۍ د شخص پر اقتصاد تاثیر کوي بلکې په جام کې د جامع د ټولنې پر اقتصاد تاثیر کوي
د ریپورت تر مخه طالبانو د کور بهر د وتلو په محل د خزو د پاره د حجاب اغوستل او د سفر په محل د محرم لرلو شرط په ګډون په عامه ژوند کې د زمزمه کولو شیر ویلو یا په اوچت اواز کې خبرو کولونه هم منع کړی دي په دې ریپورت کې ویل شوی چې طالبانو د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې په ټلویزیونی خبرونو کې په سیاسي خبرونو هم بندیز لګولې دي او دا چې په رسنو د فشار زیاتولو سره د دغه ډلې په حکومت هر ډول تنقیدونه محدود کړی شوې دي
لسکونه افغان خبريالان د رسنیزو فعالیتونو لامل بندیان شوی تهدید شوی او یا له هیواد پر وتلو مجبور شوی دي تاسو خبر یې چې په افغانستان کې پلسګونه رادیوګانو او پلسګونو ټلویزیونونو خپل نشرات بند کړي په ټول ختیځ ځون کې هم دا اوس مونږه هیڅ چاپی رسنې نه لرو چې هغه به د خلکو لپاره نشرات وکړي نشرات په بشپړ ډول سانسور کیږي او هر هغه محتوا چې د واکمنو خوخی ایواز ماغه د زنو محدود رسنې نه چې اوس فعالیت کوي خبريږي
که سهم طالبانو د بشري حقوقو د سار د ریپورت په اړه سندي ویلي خوله دی واندې د اس ډول نړیوال ریپورتونه به اساسه او د خپل حکومت په ضد پروپاګاندا بللی دا په ریپورت کې ویل شوی چې تیر 2023 کال کې هم د داعش خراسان بریدونو دوام درلودو چې په نتیجه کې ملکی وګړو ته مرګ جوړبلا او وختیوا د سیاسي او امنیتي چارو سیړونکو وایي که سهم طالبان د داعش خراسان په ضد کامیاب مبارزه کوي خو نړیواله ټولنه باید دا معلومه کړي چې یادې وسله والی ډلې ته د کومو استخباراتو لخوا مرسته ترلاسه ده او دا چې طالبان هم د خپل اولس غوښتنو ته غوږ ونیسي
طالبان هم باید یوازې په دغه امنیت چې دوی راوسته او مقابل کې قوي جبه نشته اونه نازيږي کدی چې واقعا وړي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې یو سرتاسري امنیت او سول ټینګ شي باید د نړیوال ټولنې سره سیاسي تعامل وکړي پخپل د افغانانو غوښتنو ته غوږ ونیسي. د افغانانو هغه حقوق چې په اسلام کې ورکړ شوي دي په ځانګړي ډول د ښځو حقوق ورکړي.
د رپورټ تر مخه د عیش خراسان ډلې تیر کال په ستمبر کې د یکنډي او غور ولایتونو ترمنځ سیمه کې د برید ذمواري اغستې وه چې لږ تر لږه سوارلس شیعه مسلک منونکي پکې وژلې شوي وو. په رپورټ کې د تیر کال ستمبر دوران په کابل ښار کې د داعش خراسان ډلې د یو بل برید یادونه هم شوي چې پکې یویشت تنان وژلې شوي وو. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته هغه څه راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
د ملګرو ملتونو ادارې یو ان ڈی پی، د امریکا د پرمختیا ادارې یو ایس ایډ په ملاتړ هاشو فاونډیشن د خیبر پختونخوا د سیلاب ځپلو او ترخګرۍ ځپلو سیمو ځوانانو ته د سیلګرۍ او میلمستیا په برخه کې دوه میاشتې ویډیا تربیت ورکړې او بیا یې د هغوی لپاره یو جاب فیر یا میله هم جوړه کړې وه چې دوی ته د کار موقع او معلومات ورکړی شي. دغه میلې کې پښتنې جینکۍ هم په زیات شمېر کې ورغلې وي چې په دې شوبه کې د کار کولو شوق لري. د ډیوه خبریاله صادق قاسم شاه او هاشم علي په دغه باندې نور تفصیل تاسو وړاندې کوي.
د سیلاب ځپلي چارسدي ګلالۍ نثار د یو ټور ګایډ یا سیلانیانو ته سیل کې معلومات ورکولو تربیت سرته رسولې او اوس د روزګار تکل کې د ملي تراغلې و. د هغې په شان د روزګارونو په هکله معلومات او د موقعو لټون کې پښتني جنکۍ په یو غټ شمېر کې د میلې کې په نظر راغلې.
او د جنکو انټرسټ پکې واقعي ډېر زیات دی، ځکه چې زه خپلم جنۍ یم او زما د ټورزم کې ډېر زیات شوق دی که نه، چې زه مخکې لاړه شم، نوې نوې ځایونه وګورم، د هغې باره کې معلومات راټول کړم او خپل ملک چې کوم دی نو هغې ترقې دپاره چې دی نو مخکې لاړه شم.
د ترهګرای ځپلي پېښور نو مشاکر هم دې میلې ته د سیلګرای او میلمستیا شوبې سره تړلي روزګارونو په هکله معلومات لا راغلې وه.
اور دلته مونږ سره ډیر زیات جینکې دي. ما اوس مو قتل چې الکانو نه زیات دلته مونږ سره جینکې دي. خپل پرده کې حیا عزت سره مونږ د فیلډ کې او زه چې دی اوس از د کوم لګیا ما تقریبا او ما چې دی د خپل انټرنشپ هم شروع کړی دی. نو زه غواړم چې زمونږ داسې نور جینکې هم د فیلډ ته راشي.
دغه د روزګارونو معلوماتي میلې ته راغلی نایله خان هم دا میله د تعلیم یافته ښځو لپاره د نوي روزګارونو کتلو یو ښه موقعه وګرځوله.
د نوکرو لپاره یو ښه موقعه مواکې دي او دلته ډېرې زنانې هم راغلي دي او مطلب سړي هم راغلي دي. نو دا د ښځو لپاره یو ښه موقعه ده چې دوی دلته خپل وایي چې موږ خصص تعلیمونه څه تعلیم کړي دي او موږ لپاره څه نوکری کېدای شي دلته.
د سیلګرای او میلمستیا شعبه کې تربیت ورکوونکي او د دې میلې انتظام کوونکي هاشو فاونډیشن سره کار کوونکي ګلفشا دا میله د جنگ او د سیلاب نه متاثر علاقو ځوان کل او بیا په خصوصي توګه د زنانه لپاره دغه شعبه کې کار کوونکو ادارو او هوټلو سره نیخ پنیغه د روزګار په حق لا خبرو کولو یو ښه موقع وګرځوله.
او زه خپل په دې خبرې باندې ډیره زیاته خوشاله یم چې د میجا د علاقې خلک چې دا سپیشلی د میجا چې کومه زنانه هغه دا نو هغه د پورم داسې مواقع چې دی هغه ډیر زیاتې کمی ملويږي چې هغه دې طرف ته سیکا دې ته داغه هغه نه ور کوي، حوصله نه ور کوي چې دا فیل چې دا په دې شدید تلای شي او دې خپل فیوچر چې دا هغه سیکور کول شي. دا ځکه دې خپل نکري چې دوی هغه د ځکه دې سیکور کول شي.
د سیلګرای او میلمستیا په شعبه کې پاکستان د عالمی معاشي فورم یا ورلد اکنامک فورم په درجه بندۍ کې په یو سل او یو نمبر دی او کال 2023 کې پاکستان کې 320 لکه 3 او 1000 روزګارونه د سیلګرای سره تړلي وو او پاکستان امید کوي د سیلګرای په شعبه کې د کار روزګار او د پرمختګ نور موقع او صلاحیت شته. پاکستان او بیا خیبر پختونخوا ته هر کال د تاریخي سیل زینو او آثار کتو لپاره بارانی او ملکی سیلګر راځي او تیر کال د حکومت شمیرو تر مخه 3.9 لک سیلانیان خیبر پختونخوا ته سیل راغلی. سادیه قاسم شاه وی او ای ټی وا پی خبر.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شی. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا پټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د متحده عرب اماراتو حکومت لخوا پاکستانیانو ته په ویزو ورکولو کې سختي سیوا شوې او د پاکستان د حکومتي شمیرو تر مخه په کال 2023 کې د هیواد ته د کارکونکو په تک کې ښکاره کمواله راغله. د ویزو کاروبار کوونکي وایي چې د پاکستانیانو په ویزو قانوني بندیز نشته خو دوی دلته غیر قانوني کارونه کوي نو ځکه نوي راتلونکو ته په ویزو کې ستونزې سیوا شوې. په دې اړه د ډیوه خبريال عرفان بهادر نور تفصیل په خپل راپور کې تاسو ته وایي.
د بهر میشتو پاکستانیانو د پاره جوړې محکمې امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنټ د یو رپورټ تر مخه په کال 2023 کې متحده عرب اماراتو ته 4,30,130 پاکستانیان د کار په ویزه داخل شوي او دې نه مخکې کال 2023 کې دا شمېره 2,00,00 وه. په دې اړه د وکیل وینا ده د پاکستانیانو په ویزو کې د سختې غټه وجه په غیر قانوني کارونو کې د دوی زیاتوالی لیدل کیږي.
ریسټرکشن چې په دې وجه سیوا شوې دي چې پاکستان دلته راشي نو په اللیګل کارونو کې ملوث شي لکه بیګینګ شو داسې نور کارونه چې هغه د دې د قانون مطابق هغه هغه باندې پابندي وي. نو د دې د وجه نه چونکې د دې د حکومت غواړي چې یاره دلته ښه پوره من ماحولي د قانون پاسداري نو دغه کارون دغه اللیګل کارونه د دې د حکومت نه خوښه نو په دې وجه باندې هغوی مزید ریسټرکشن لګي.
محمد ابرار چې د دوبی په یو ویزو خرڅولو کمپنۍ کې منیجر دی وایي د مخکې په پرتله اوس ویزه ویستل ګران شوي ځکه چې زیاتره پاکستانیان په هغه معیار برابر نوی د څه د پاره چې هغوی د هیواد تر راتګ غواړي.
لول ته ریکوست کوم چې کله هم تاسو یې تر راځئ نو لول هغه ته دا وایي چې وایي جاب سیکر ویزه باندې زم ما ته مطلب دا زموږ د ډاکومېنټس دي دا لول ته ریفای کا دا پورا دا ګورنمنت نه یو ګورنمنت نه او دا پاکستان ګورنمنت نه او زب جاب التزام د جاب هانډ کوم.
یو پښتون کاروبار کوونکې دلته 15 کال نو سیږي وایي د پاکستانیانو لخوا پر رسنیو آزادو بیانونو هم د دوی په ویزو کې ستوند سی وکړي.
زه دې په دا ورسیز پښتنو تم او ټولو پاکستانیانو تم زه دا وایم چې مونږ د ملک راغلی مونږ پاکستان پریزنت کوو مونږ ته په سیاسي هلو زلو کې مطلب دی چې زیات ډیر زیاته دلچسپي یا د دې ملک ماحول د دې ملکونو ماحول خرابولو کوشش کول نه پکار.
د وکیل عبد الله په وینا د هیواد کې قانوني د مسافر ترمنځ هیڅ تفریق نشته خو دا حکومت په خلکو نظر ساتي چې د کوم هیواد خلک د دې حکومت قانون عملي کوي نو ورته اسانتیاوي ورکوي کني بیا پې بندیزونه لګوي.
او مین کم د دوی لاګر لیبر لای چې شوای ایمیګریشن لا خو مین لای بیا دوی د هر ملک لپاره بای لاس جوړی نو بای لاس کې بعضی ملکونو ته چې دین واغه ریلکسیشن شته چې کم دلته پوره منو شي او د قانون پاسداري کوي کم خلک چې اللیګل کارونه کوي نو دا غوي د پاره په بای لاس کې ریسټریکشن چې دی هغه نور هم او رسته ورځو دي سختي چې دا خلک دا کارونه نکړي.
عرب امارات کې د پاکستان د سفیر فیصل نیاز ترمذی په اړه میډیا رپورت کړي د ویزو د سختي په اړه د پاکستان حکومت خبر کړي او د عرب امارات واکمنو سره هم یې خبرې کیږي. خو ورته په ویزو د بندیز په اړه هیڅ خبرداری نه دی ورکړی شوی. د پاکستان میډیا رپورټ کړي هیواد کې اوس په ایجنټانو سختې سیوا شوي. نوي تلونکي به د پولیسو نه اسناد ترلاسه کوي چې په جرم کې ککړ نه وي، او ورسره بغیر تعلیم لرونکو دپاره هم یې هنري اسناد ترلاسه کول ضروري ګرځولي. عرفان بهادر، وایس اف امریکا، ډیوا، یو ای.
د پښتونخوا سره ځپلو کروندګرو د بخور نظام لا اوس هم ګډوډ پروت دی چې له عمله یې د غنمو فصلونه نه دي اوبه شوي، او په پیداوار کې یې د کمی امکان لیدل کیږي. خو چارواکي وایي چې د پیسو ترلاسه کېدو وروسته به کروندګرو ته د اوبخور نظام برابر کړی شي. ملک وقاص د کروندګرو سره په دغه اړه باندې خبرې اترې کړې دي او راپور یې تر کړې. تاسو ته وړاندې کوو.
په تیرو 1400 کلونو کې په پښتونخوا صوبه کې درې لوی سیلابونه راغلي وو چې د کروندګرو پټي او د اوبخور نالۍ او لختي ورسره ویجاړ شوي دي. د چارسدې ضلع د کابل سیند یا سدریاب سره خوا کې د زری ځمکو مالکانو غونډه کړې او وای د زرګونو جیربه ځمکه یې د اوبو نظام ویجاړ شوی چې د اوبو د نشتوالي له امله د کروندګرو کرلې شوي غنم ورسره اغېزمن شوي.
2010 سیلاب راغی نو موږ سره وفاق او صوبی اس امدادونو کو او زمنګ زمکه ټوله خراب کړي. بیا لس کال بګی تی شو لس کال کی ریکوري اون شو اغه نه پس بیا 2022 بیا سیلاب راغو جی اغه بیا والو اوس چې کوم 2024 کې اوس دوباره لګراغ نو اغه موږ له مکمل زمنګ نالے ختم کړي چې کوم د اوبور نکاسی سیستم دی کنه موږ له چوبر کم راځي نهری سیستم دی نو اوس دې ټیم کې زمنګ پټو ته اوبن را رسی نو دیم کال کې موږ انتهایی تک تکلیف دے حالات کی تیر کو عمر ډیر زیات نقصانو کو
د چار سدی د کروندګرو په وینا د سیلاب لا عمل د دوی د 15 سال وخت سره جیره بزمکه د اوبخور نظام میجاړ شوی چې لا عمل یې د غنمو په حاصلاتو کې کمی راغلی دی چې د یو لک او یا زره منه پیداوار او یا زره منه ته راټیټ شوی. حکومت وای چې د فروری په میاشت کې به دوی د کروندګرو لپاره فندونه ورکوي چې د چار سدی ضلع د سیلاب اغیزمنو پټو د اوبخور د نظام بیا جوړولو لپاره پکې 1 کروڑ روپے اخودي شوی
دی. فند کې موږ ته 1 کروڑ روپے و دغه ته اخی دی اریګیشن ته کې د دوی دا مثلا دا چې کوم دی کې دی فلډ دا دغه چې کوم دی زمين لکه ترنو علاقې سره چې کوم دی نو کې بندونه وړي دي هغه پکې دي نو ان شاء الله تعالی دا میاشت نیمه دا دی کې فندونه ان شاء الله راشي نو دا مسلې چې دا به ډیر حد پورې به حل شي ان شاء الله تعالی.
خدا کرن پوهان وای ک په وخت د وخور د نظام د بیا جوړولو غم اونو شو نو حاصلات به کم شي.
په د بوټي د پاره ډیر زیات ضروری دي او مختلف سټیجو کې اول دانه نه چې سوخته تیغ جوړیږي هغه وخت د ته د مایشر غا نمی غ ضرورت ته الوبت تیغ جوړیږي چې تیغ جوړ نشو نو پیداوار به کمیږي. مین شی پیداوار غستل دی او پیداوار د پاره چې د نو به ضروری دي. بیا چې سوخته یوې دانه نه ډیر سره بوټي جوړیږي مونږ ته ټیلر وایو دا دویم سټیج د چي ټایم کې خامخا غنم او تچدن د اوبو ضرورت وي او اوبو ورکول پکار وي ځکه چې د سر بیا چې اوور نه کینو تقریبا 2-3 یا 4 بوټي ته جوړیږي او چې موږ اوبو ورکو نو دا تقریبا 10-15 خو ایوریج هر یو زمیدار اغستای شي نو چې سونه بوټي زیاتی هغه مر به مطلب دا سپایکس بمبل به پکې زیات غنم کې راځي او چې سونه بمبل سیواوی نو هغه مر به دانه سیواوی پیداوار به سیواوی.
تیر کال د نومبر په 14مه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلیو چې د 2022 ویجاړونکو سیلابونو په زرګونو اکړه فصلونه تباه کړی دي او باید نړی دی د موسمی بدلونونو له امله اوختو زیانونو په اړه پاکستان سره مرستې وکړي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوا، چارسدا.
ګران او خدامن اردوونکو، د ډیو ټی وی دا خبرونه هم په دې ځکه پات رسیږي. یادونه درکو چې د ډیو ټی وی دا خبرونه د دې ترڅنګ یو شمېر نور خبرونه، راپورونه، پروګرامونه تاسو د ډیو په ویب پاڼه www.radio.com باندې سلیلی ساته کتئ شئ. خامخا دغه تر رسیدو کې یو د خپلې سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې خپل ځان خبر وساتئ. دغه تازه مونږ همکارانو وخت په وخت باندې تاسو لپاره تازه خبرونه وخت په وخت باندې تاسو لپاره چاپ کوي. دغه د ویب پاڼه تاسو ته دی د دې تر څنګ چې زموږ څومره پروګرامونه راپورونه دي مرکې دي هغه هم ساسې لپاره دغه تکي وخت په وخت باندې دغه ویب پاڼې ته راوړل کیږي. نو زه سره د خپل همکارانو پروډوسر وکیل خان او د ډایرکټر الیاس ستاسو نخلو اجازه خوشپول لري. د لا فهمه.